Sven Pauli bei der Wien, den Isakatrachli.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شیری بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو د څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي ادي اقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن ادي اقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب دا کوم چې زموږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکي، نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې که انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، دی کار څومره بېکاره شي، دی کار څومره کمزوری شي، دی باید ویلي کړي، ضرور نه ده چې اسمن دي خبرې کړي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خلک لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکلم، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وایي شعر د دې لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلې، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وي نه لیکي، خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به یې نظر در سره شریک کړم.
زما پاند باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بیله موضوع لري، خو باید دا هغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري. د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لورا ولري.
مالا زل تردی دم پوری، مالا زل تردی دم پوری، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوخ کې، ما پټی کړي په لیمو کې اوخ کې، زړه می لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قربانی، زه د بدرنګو رواجو قربانی، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. د تور تور ماخامو په خاطر، د تور تور ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې می خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، ژوند تیروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللی. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، دره ته می څومره محبت شیندلی، دره ته می څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یوځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د ته وو لپاره چې موږ یو یاد خوشحالی، یاد درد، یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دغه نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نن می زړه لار و نکړه مرغلره دیوالونه مترمنز و درېدلې د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم کله کله دا هوا هسې خوږه شي خو رباب مې نه غږیږي مرغلرې لکه خوب ماشوم په څله چا خپه وي خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه اوبو وړی کاغذي قایت مې ورک دی مرغلرې د ژوند غیږه کې تود نه شوم تا کنګل مې لا په زړه پورې نیولی د شعرونو په کتاب مې د قسم وي کله کله خو له زهرو سره سم وي بې قفسه د بندي مارغه په څیر یم زه د خپل سیوري پر ماته ملاهر یم لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي هیڅوک نشته چې پر ولي سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخوري داسې سپکه سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم غږوه مې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي غلې ایسه شوه مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډي مجلې ته را لېږل دی.
اے د سرو ګلو جانانا، 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 اے د عشق د کعبې منزا، اے د عشق د کعبې منزا، د خایست د کور اسمانا، اے د سرو ګل جانانا، اے د سرو مل جانانا، د خایست اے د عشق د کعبی منزا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، په قدم قدم دی میچم په قدم قدم دی میچم په قدم قدم کې خکاری اے زما د مزلاری چې پړاو می راته ساری په قدم قدم دی میچم په قدم قدم کې خکاری تمش په پرې واده تمش په پرې واده تمې مر پر اخاتې تمش په پرې واده تمې مر پر اخاتې د حیرت د افق بریدا تمش په پرې واده تمې مر پر اخاتې د حیرت د افق بریدا د حیرت د افق بریدا تم سترګي د کاتې د حیرت د افق بریدا تم سترګي د کاتې ستړي ورځ می تاته رسي ستړي ورځ می تاته رسي تم دمه د ماخامې ستړي ورځ می تاته رسي تم دمه د ماخامې تم کانو کې چي نه پورغوی کې می جامي ستړي ورځ می تاته رسي تم دمه دما خام یې تم کانو کې چي نه یې پورغوی کې می جامي رانه پټشي راته ګوري رانه پټشي راته ګوري هم می پیری هم می پلوري رانه پټشي راته ګوري هم می پیری هم می پلوري ته پکه مزمکه اوسي ته پکه مزمکه اوسي ته لکوما خاصکا اوري رانه پټشي راته ګوري هم می پی هم می پلوري ته پکه مزمکه اوسي ته لکوما خاصکا اوري ته پکوم چم کی مشته ته پکوم چم کی مشته لگا پته د کور راګه ته پکوم چم کی مشته لگا پته د کور راګه د ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راګه د ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راګه
لشاخلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د لمبه شبي وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص سب کړی را لښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زرم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس کې شرر ده نور ناهیل یا موستره سوزیدل میزی گرده سا آدم شوی یوازه لمبه شوی می وزر ده
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داس چا د شیر د هڅې پاړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلې او د پښو ټپ اخیستې چې نن سبا حرکت نشي کولی. خو راډیو اوري د نوم محمود دی. دی وای چې د ازادي راډیو مجلې لا اوریدونکو څخه دی او د خبرونه د دې ته حسابلی چې شعر ولیکي.
اما شعر په ازادي راډیو د تاسو ازادي راډیو مجله دغه نه مالک ده چې د شاعرانو څه شعر نوي ده ما تاند چې واسو درې د شاو خوا په درې ده د حکم شاعرانو تاسو سره شعر نوي کوم قافیه او ردی په انده شاعری چې کوم یو وزن کوم دردونکې کوم آزاد شعر دغه شعرونه دي تقریبا
بهیر شته ادبی بهیر
خلک نه لسته دی غونه هغه به کنه ستا دا دور تقریبا دا ما دا دا سیمه کې به واسه ظاهر ده انت ده غری مې د کړل هغه نو خام سمسته کایم د سلر دی هغه غټ غټ دی او سیل دی
د ادبی مجلې دا ورېدون کې محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومي وای زده مرغان په چیر سندری وایم دې ته چرت نه وهم چې څوک یې اوري کینه اوري یا څه فکر کوي کینه کوي لوی خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د غزنی جنو سیدون کې وای په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسه ده. دوی وای په څړمن کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپه موسمي ناروغي هم کړه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړې وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالې. نور حال په دې راپور کې
د ژمی پای تر سیدل او د څلمنی را بریدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامات نه لري.
له وطن اتلې مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل شاخوا بیا کلو مر لري. دای وای اوس چې اقلیمی بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی نو هغه په خوانی توپیرونه هم ورسره به خوند سوي دي. نو مولا زیاتوي په خوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان په وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څلمنه سوي دی.
یعنی دا هغه پکه به خلک څنګه په یستان بارتل خو په درسم د دلوي به یو یو ورړو بیا به ورسته استه دي دي دغه څنګه څلمن باید ته کاریزونه ډیر ول او بو به دغه جزو می په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خپل لیرته په کاریزو دي کاریزو کې بو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ودی تک دا بو به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به و پاسل بو
شاغلای خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کېده خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پیل کړل د وربشو شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به لاس پوری کړ
بلبل خو دې قسم ځړانه کې مرغی په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورول مخ شي د ډونډونه او بغلونو ته بده بو ولادي ولې حالت به کې نستې نو دغه ټول علایم او قرین دي ولو شي د پسلې دي او جلاوالي او د زم دي جلاوالي سره فرق خو وسنی زمانی شرایط اقلیمی وضعیت دا شه پیکسو چې د دوه به په زم کې راغځم په دوه کې تقریبا کوسي منی د زم ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ور سره خلکو د خوړو اغوستو او وسیدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کټه کوي
د ځانو کټارونو مومن دي د پسری په محل کې به ډیر راتو کله چې بزانې په کټار باندې راځي موږ به ډیر کوچنی اوالد کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاته ته هغه مدګو به کله وطن ته ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه کله چې به د کوې د اثر د دوه په نامو باندې دا دغه ورکلو نو ټول برستنی به خالص ولې
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسیدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مرات لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب فراموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو اسپین یو شین وزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به کتارو نه سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د غس مرغان
کله نه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیات د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل.
لگنگا تر سمرقند لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقند.